سره مې شه دا مشال ریډیو دی ز شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه وساته خبري غړې کې هر کلی و ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ونړنه په مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیری لرو په ډومبه د دې وخت خبرونه د اسلام آباد یو عدالت د مین اهم پیښې په تړاو په دوو مقدمو کې د تحریک انصاف بنسټ ایښودونکي او پخوانی وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. د خیبر پختونخوا او وفاقي سرکاري ادارو ګڼو ملازمینو د خپلو تنخواګانو زیاتولو لپاره مظاهرې کړي دي او د آذربایجان د بارنو چارو وزیر نن د بارنو چارو د وزیر اسحاق ډار سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل د اسلام آباد یو عدالت د مین اهم پیښې په تړاو په دوو مقدمو کې د تحریک انصاف بنسټ ایښودونکي او پخوانی وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. د اسلام آباد ضلعي او سیشن عدالت په شهزاد تاڼه کې د درج مقدمو فیصله وروستو تر هغه واوروله چې وړاندې جوډیشل مجسټریټ د قضیو په اړه خپل پریکړه محفوظ ساتلې وه. د اسلام آباد په عدالت کې نن د مقدمې اورېدنې پر مهال د عمران خان وکیلانو مرزا عاصم بیگ او نعیم پنجو تا خپل دلیلونه وړاندې کړل او وی ویل چې د غیر مجاز تن لخوا د نوموړي خلاف اف آی آر درج شوی دی، تورونه ورباندې لګول شوي خو ثبوتونه نه دي وړاندې شوي. وروستو عدالت د ناکافي شواهدو په بنیاد عمران خان له تورونو سپین وګرځاوه. دا په داسې حال کې دا چې تیر کال د مې په نهمه پال قادر ٹرسٹ کیس کې د عمران خان تر گرفتاری وروستو د هغه ګوند او پلویانو قهرجنې مظاهرې کړې وې چې پکې پوځي او ملکی ودانه او تا نقصان رسیدلې وو. د خیبر پختونخوا او وفاقي سرکاري ادارو ګڼو ملازمینو د خپلو تنخواګانو زیاتولو لپاره مظاهرې کړې دي. په پیښور کې مظاهره چانو پرون مشال لیدو ته ویلي دي چې صوبایي حکومت د 2024-25 مالي کال په بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% اضافه وړاندیز کړی دی چې ډیر کم دی. د یادونې وړ ده چې د خیبر پختونخوا د مالیې او قانوني چارو وزیر آفتاب عالم د مې په 24 د نوي مالي کال د بجټ تر اعلان وروستو خبر اعلان ته ویلي وو چې وار له مخې د حکومتي ملازمینو د تنخواګانو زیاتولو وړاندیز کړی دی او چې وفاقي حکومت خپل بودیجې اعلان کړي نو تنخواګانې به نور هم زیات کی. تر اوسه وفاقي حکومت د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو زیاتولو او د پینشن د نظام بدلولو په اړه کوم پلان نه دی سرګن کړی. د سواد د بنیادی یا بیسک ایجوکیشن استادان د تنخواګانو د نه ملاوېدو خلاف د دوه ورځو راهیسې په احتجاج دي. په سیدو شریف کې د کمشنر او ډی ای جی دفتر مخې ته په سړک احتجاج کوونکي استادان چې زیاتره زنانه دي وایي چې د تنخواګانو د نه ملاوېدو له امله په عادي ژوند کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی شعارونه هم ورکول چې استادانو ته عزت ورکړي. د مظاهرې یوې ګډونوالې نسیم اختر نن مشالې ته وویل چې د مدو راهیسې تنخواګانې بندې دي، باید چې ورته ورکړل شي، ګنې د احتجاج په توګه به ټول سکولونه وتړي.
زما د 35 میاشتو نه تنخوا بنده ده. زما مطالبه دا ده چې زما تنخوا دې ماته ریګولر هم شي او زما چې کومه بنده تنخوا ده هغه دې ماته راکړې شي. ماته دا تنخوا میلاو نشوه، زه به سکول بندوم.
بلخوا د بیسک ایجوکیشن ادارې مشر تلت شاه مشال لیډو ته ویلي دي چې لا ورته د خیبر پښتونخوا حکومت پنډونه نه دي ورکړي چې څنګه ورته پانګې ترلاسه شي د استادانو تنخواګانې به جاري کړي. په سواد کې د بیسک ایجوکیشن په نامه سرکاري منصوبه کې 370 سکولونه دي چې سلګونه استادان پکې په روزګار دي. د پاکستان پوز ویلی چې د افغانستان له خاورې څخه د ترهګرۍ په خود پلان کېدو پاړه جدي اندېښنه لري. دا خبره د فوز مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ پر اول پنډې کې د پوزي کمانډرانو په یو غونډه کې مخې ته راغلې ده. نن د فوز د اماړیکو ادارې ایس پی آر د یوې خبر پاڼې تر مخه په غونډه کې ویل شوي چې د پاکستان مخالفین په هیواد کې د امنیتي ځواکونو او بیګونا ملکی وګړو په نخښه کولو لپاره د افغانستان خاور استعمالي. د فوج دغه بیان پاړه په افغانستان کې طالبان حکومت تر اوسه سندي ویلي، خو تر دې وړاندې طالبانو په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د افغانستان خاوره د هیچا خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د اذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بیراموف نن د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته رسیدل دي. د پاکستان سرکاري رادیو د خبر لمخه د اذربایجان د خارجه چارو وزیر به د خپل پاکستانی سیال سره په دو اړخیز چارو او د اړیکو د پیاوړي کولو په لارو چارو خبرې کوي. ټاکل شوی چې د دواړو وزیرانو ترمنځ د ملاقات وروسته د دواړو لوریو ترمنځ د پلاوي په کچه هم خبرې وشي. وروسته به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یو ګډ خبری کانفرنس ته هم وینا کوي. او د رفح اوسیدونکو د غزې په لری جنوبي ښار کې د سختو ډزو راپور ورکړی دی. د دوی دا راپور په داسې حال کې ورکړی دی چې د اسرائیلو فوج ویلي دي له مصر سره د فلسطیني سیمې په پوله د یو ستراتیجیک دهلیز کنټرول په لاس کې اخیستی دی. د اسرائیلو فوج د مې په سر کې د نړیوالو د اعتراضونو باوجود په رفح کې خپل پوځي عملیات پیل کړل. د تیرې اونۍ په پای کې د کډوالو په یو کیم د اسرائیلو د حملې وروسته د پیښې سخته غندنه شوې ده. په هغه حمله کې په لسګونو کسان وژل شوي وو. دا د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدا وکړه. د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ. نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. په داسې حال کې چې عدالت پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دوو مقدمو کې بری کړی دی. فوز وایي چې د نهم مې د زیموارو پر ضد کاروایی وشي.
چې کله یو کیس کې داخله اوسه ایویډنس نه زما په خیال عدالتونه اوس کوشش کوي چې هغه انډیپندنتلی او د قانون مطابق فیصله ورکړي.
د خیبر پختونخوا وفاقي سرکاري ادارو ملازمینو په خپل تنخواګانو کې د اضافه لپاره احتجاجي مظاهره کړې دي.
دو وخت روټۍ چاته نه ملاويږي. نو دې لپاره مونږ احتجاج دا چې بجټ کې دې مونږ ته مهنګایي تناسب سره مونږ اضافه وشي.
او د شمالي وزیرستان د ګډیوم تحصیل په شاخیمار سیمه کې په سکول د برید نورستو ځای خلکو د تعلیمي ادارو د تحفظ غوښتنه کړې ده.
زمون په ایجوکیشن باندې کومې عملی روانې دي. په کار د دې عملی یو سخت نو تاسو حکومت واخلي. مونږ د امن خلک یو. مونږ جنگ نه غواړو. مونږ د جنگ خلک نه یو.
د سیمه ورنۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو. تر پای د مشال ریډیو سره روز زمګړم به موضوع ته. د پاکستان فوج وایي چې د نهم مې په پیښو کې ککړ کسان دي د قانون منګولو ته وسپارل شي او پر ضد دي کاروایی وشي. د فوج کمانډرانو د سرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې نن د اسلام آباد یو مقامي عدالت د نهم مې پیښو په دوو مقدمو کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. تیر کال د مې په نهمه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان له گرفتارۍ وروسته په ټول پاکستان کې د تحریک انصاف پلویانو مظاهره کړې وې او هغه مهال سرکاري دفترونو او پوځي تاسیساتو ته تاوان نه رسیدلی وو. امنیتي ادارو د دغو پیښو په تړاو لسګونه کسان نیولي وو او د ځینو خلاف په عدالتونو کې مقدمې هم روانې دي. تفصیل د ګلایاس پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د مئی په 9 د پاکستان فوج کمانډرانو په غونډه کې د تیر 2023 کال د مئی 9 نیټې قهرجن لاریون پلان جوړونکو پر ضد قانوني کاروایی خبره کړې ده. د اسلام آباد یو مقامی عدالت په همدغه دوه مقدمو کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. د فوج مطبوعاتي څانګې د مئی په 10 په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د فوج مشر سید آصف منیر په مشرۍ کې د فارمیشن کمانډرانو په غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د 9 مئی پیښو کې ککړو کسان قانون منګولو ته سپارلو خبره هم وشوه. د کمانډرانو په غونډه کې ویل شوي چې دا د هیواد په ګټه ده چې د مئی د 9 نیټې پلان جوړونکي د هغو راپارونکو او سهولتکاران دي د قانون منګولو ته وسپارل شي. یا د دې چې تیر کال د مئی پر 9 د القادر ټرس په نوم د درغلې په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په بیلابیل خارون کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمیر کسانو په فوزی دفترونو او دولتي او شخصي ودانیو حمله وکړي او ورته زیان واړولو. د هغو احتجاجونو پر مهال د تاوتریخوالو په پیښو کې یو شمیر کسان وژل شول او لسګونه ژوبل هم شول. عمران خان تور پوری کوي چې سرکاري دفترونو ته دوی نه بلکې د استخباراتي ادارو او اهلکارانو زیان رسولی وو چې مقصد یې د تحریک انصاف پر ضد مقدمه جوړول وو. د پاکستان پخوانی وفاقي ائتلافي حکومت او فوج د مئی 9 تور ورځ بللی او سکالې رسمن یادونه هم وکړه. د 9 مئی پیښو په تړاو تحریک انصاف ګوند نږدې 300 پلویان هم نیول شوي دي. خو د مئی په 10 د اسلام آباد ضلع او سیشن عدالت په دوو مقدمو کې د تحریک انصاف ګوند بنسټ ایښودونکي او پخواني وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. دا مقدمې د 2023 کال د 9 مئی د پیښو په اړه وي. خو په دې مقدمو کې د بری کېدو باوجود په بخانی وزیر اعظم اوس هم نږدې یو نیم سل مقدمه درج دي. په اسلام آباد های کورټ کې وکیل مصدق عزیز خټک د مې په دشتمه مشال دی ویل چې په عمران خان زیاتې مقدمه په ټرایل کورټ کې روان دي.
اغینه علاوه د خلاف یو څومره کیسز دي قانون په دې باندې کې ډیر واضح دي چې یو کس ته هغه په یو شی کې انوالو نه دي تاسو را د خلاف سو اېوډنس نشته نو تاسو څنګه هغه سزا ورکول شي یا تاسو هغه څنګه نامزد کول شي. ټول دنیا ته پته ده مطلب پاکستان کې یو وکیلان دي یو ججان دي یا ایون نور میډیا دا هغه ته پته راځي د عمران خان خلاف کیسز شدید په میرټ باندې نه دي دا یو پیورلی وکټمایزیشن روان دي دا
زندان کې دی او پر فوج تور پوری کوي چې هغه زوروي. خو په دې رسو کې په زیاتره مقدمو کې عمران خان ته ضمانت او یا بریکل شوی دی. د تحریک انصاف مخک خان هم ویلي چې عمران خان پر ضد مقدمه به ختم شي او نوموړی به ډیر ژر له زندانه راخوشي شي. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکو کې کوریش خټک د مې په دشتمه مشال دی ویل چې په موجوده حالاتو کې داسې نخ کاری چې عمران خان خوشي شي.
تیرې مې دغه کیس چې دی په ریګ چې په د باندې کوم کیسونه جوړ شوی دی چې خلکو په دغه باندې ټیکس کړو په حکومتي او ریاستي او خاص کر فوجي کوم امارتونو چې وو انسټالیشن په اړه بنو هغه ډیر مهم دی. نو کدا په دې کې وته سره ریلیف نه ملو نو زه نه کوم چې عمران خان چې دی دا زړه آزاد کړی شي او پی ٹی آئی والا سکھ پل پروپیگنڈا موپیگنڈا کسان لم زلخ کئی ہو پلو ورکران لم زلخ کئی ہو ما تدا سے لگی چی دا عمران خان زر تر زر اخلاسی دل چی دا ممکن ندی.
دا په داسې حال کې ده چې فوج د مې د نهمی او لسمې تر پیښو شاوخوا یو ونی وروستو اعلان وکړ چې د فوجي او رسمي رازونو د افشا کولو له جنایي قوانینو سره سم د بلوګرو پر ضد مقدمه چلوي. فوج وروستو ویلول چې د هغو لزګونو کسانو پر ضد په فوجي عدالتونو کې مقدمه روان دي چې فوجي ځایونو ته زیان رسولې. د غیر سرکاري ارقامو سره سم نږدې شاوخوا 300 کسان د بلبو په تور نیول شوي وو او ځینو مقدمه په فوجي عدالتونو کې هم روان دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل د روان 2024 کال د مې پر نهمه د پاکستان له حکومت غوښتي وو چې د 2023 کال د مې تر نهمې وروستو نیول شوي کسان باید بې له شرطه خوشي شي. د سازمان د جنوبي ایشیا څانګې پر ایکس چې پخوا ټویټر نومیده لیکلي چې د مظاهرو پر مهال زرګونه کسان نیول شوي ول چې ورسخه یې تر سلو زیات د فوج په حراست کې ول.
د مشال رادیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا وفاقي سرکاري ادارو ملازمینو پرون په پیښور او اسلام آباد کې مظاهره کړې دي او د کال 2023 25 مالی کال په بودیجو کې د تنخواګانو زیاتولو او د پینشن د پیسو نه کومول غوښتنه کړې دي. د خیبر پختونخوا د مالی وزیر وایي چې د وفاقي بجټ تر وړاندې کېدو وروسته به د سرکاري ادارو د کارکونکو پر غوښتنو غور کوي. مظاهره چان وایي چې حکومت دې د ګرانۍ تناسب ته په کتو تنخواګانې زیاتې کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې وفاقي حکومت د سرکاري ادارو د ملازمینو د تنخواګانو زیاتولو پلان لري او که نه. تفصیل د عظمت علي شاه په راپور کې.
د مې په نهشتما د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ضلعو د سرکاري ادارو زنانو او سړو کارکونکو په خبر کې مظاهره وکړه. مظاهره کې د ایبټاباد نه راغلي د صحت یو کارکونکي روبینا خان مشال ریډیو ته ویل چې صوبایي حکومت ورته په تنخواه کې 10% اضافه کړي کوم چې ډیره کمه ده.
خپل سیاستي کسانو له 200% خپل اسمبلیانو ته 100% او موږ غریب خلکو ته 10% دا بجټ موږ ته نامنظوره ده. موږ دې بچو هیڅکله نه پو قبلو.
په اسلام آباد کې هم سرکاري کارکونکو په تنخواګانو او پینشن کې د سیواوالي لپاره احتجاجي مظاهره او لاریون وکړه. د اسلام آباد په احتجاج کې شریک د وفاقي سرکاري ادارې یو کارکونکي غلام داؤد مروت مشال ریڈیو ته ویل چې حکومت دی پراتون کې بجټ کې د دوی تنخواه او پنشن د ګرانې په مناسبت سیوا کړی.
مهنګایي ډیره زیاته ده، دوه وخت روټۍ چاته نه ملاویږي، نو دې لپاره مونږ احتجاج ده چې مونږ په بجٹ کی دے مونگ تا مہنگائی تناسب سرا مونگا اضافہ ہوشی واگانا پاس دا کم دے پینشن پہ بارے کی چکم کاغن سوری شوے دا جی پینشن ختم ہی لاکھ کئی نو دے دے خلاف ہم مونگا کوشیار دا باندے نظر ثانی ہوشی دے دے بارے کی دا پاک پی ڈبلو ڈی وابڈا سی ڈی اے جسم را فیڈرل گورنمنٹ ادارے دی دا ٹول دلتا احتجاج کئی صبح وال پہ صبح کی کئی اور مونگ بدلتا کئی
دا خیبر پختونخوا حکومت مئی پسی رشتما د ولسو سو عربو څخه سیوا بجټ وړاندې کړو چې پکې د سرکاري کارکونکو ته په تنخواګانو پنشن کې د 10% اضافي اعلان کړو. د سرکاري کارکونکو د احتجاج په اړه د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر آفتاب عالم د مې پسلې رښتما رسنو سره په خبرو کې وویل چې د وفاقي حکومت د بجټ د اعلان وروسته به په خیبر پختونخوا کې د سرکاري کارکونکو د تنخواګانو او پنشن په اړه څه فیصله کوي.
سیلری میں تو آلریڈی ہم نے اعلان کیا ہوا ہے اور منگ اڑان دینا دا سرکاری کارکون کو تنخواہ گانوں کی سیوا والے اعلان کرے خوش کلا دا وفاقی حکومت بجٹ لاندی شو نو ظاہر دا منگ با دا حقوینا زیادی ورکو دا دوی دو دری غختنی دی چی جی پی فنڈ او پینشن کی سیوا والی لپارا احتجاج کوی ستونزی ڈیری دی
دا خیبر پختونخوا حکومت دا مئی پسی رشتما د وفاق نړ واندې خپل بجټ پېښ کړ. د بجټ پیپر تر مخه صوبایي حکومت د بندوبستي سیمو د پنشن لپاره یو سل دوش پېته عرب او د قبایلي زلو لپاره سلور عرب روپې مختص کړي. صوبه کې ځوانانو ته د روزګار لپاره په بجټ کې د احساس روزګار، احساس نوجوان او د احساس هنر پروګرام لپاره 12 روپې مختص کړي چې تر مخه به 100,000 بیروزګار ځوانانو ته روزګار ورکوي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
په سید شریف سواد کې د بنیادی تعلیم یا بیسیک ایجوکیشن خون کې د تنخګانو نه تر لاسه کېدو پر ضد لته دوه ورځې راځي په احتجاج دي. دی وایي چې یو خوې تنخه کم ده او بل خو هغه وخت هغه هم په وخت نه ورکول کیږي. د سواد بیسیک ایجوکیشن ادارې مشروعي چې حکومت پندونه نه دی جاری کړي او چکل او مغیت پانگی تر لاس شی نو استادان تبا تنخواگان ورکی. نور معلومات دا نیاز احمد خان پراپور کی.
دا ضلع سوات بیسک ایجوکیشن حکومتی منصوبہ چې پکې درې او یا سکولونو کې په سلګونو استادان هغه ماشومان ته زده کړې ورکوي چې د سوجې نه په وخت زده کړو ته نوي ناس. دا کې زیاتره خزینه استادان دي. دوی سیدو شریف کې د کمشنر او ډی آی جی دفتر مخې ته په مرکزی سړک په احتجاج دي. احتجاج کو ان کی وایچ ورتا منلشی تنخواگان نے ملاوی کی. احتجاج کے شریک دا مرغزار ککڑے استاد نسیم اختر وائی چد کلے پسکول کی ورسرا درینیم سو از دکون کی از دکڑے کی وی د سکول باس خرچے استادان ور گوی.
زما د 35 میاشت ل تنخوا بند دا او زما مطالبه دا چ زما تنخوا دی مات ریگولر همشی او زما چ کما بند تنخوا دا غدی مات راکڑے شی او کران کر نو نن زما احتجاج زما د لکد دی نور هو او زما هو مات دا تنخواہ ملا نشوا زب سکول بندم
ٹیچر کو عزت دو ٹیچر کو عزت دو.
دا سیدو شریف استاذہ حفصہ بی بی وائی چې د سرکار لخوا لگ تر لگ د میاشتې تنخواہ 2.5 ده. د هغې نه دوی ته کمه تنخواہ ورکوي او بیا هغه هم په وخت نه جاری کیږي.
د ټولو سیلری چې دا هغه 35,000 ده، زمونږ 21,000 تنخواہ ده، هغه ته هم د دوی ملا ماته ده او د څومره وخت نه بند لري. زمونږ کرایه په کورونو کې خپل سکول کول او کړه دا هغه کرایه هم په مونږ باندې په خپل باندې ورکو. دا هغه بیل او د بجلی د اوبو بیل هغه مونږ په خپل سر باندې ورکو. د کمې پورې به مونږ د کور دا پیسې وړو. دا هغه پوری مونږ سچ وو هغه ورکړه. اوس مونږ کرایدار چې دی هغه مونږ تنګې مونږ ته بار بار وای چې مونږ له تنخواه راکړئ کنه بیا تاسو د دې نه وځئ. نو دلته کې خو څوک شته بیا هم نه چې مونږ له دې بلډینګ راکړي هغه مونږ ته صبر نشي کولای کنه. بیا
احتجاجي مظاهره کې شریک استاد مراد باچا وای چې ټول سواد کې په سرګون استادان دغه سکولونو کې په روزګار دي، په سرګون ماشومان ته زده کړې ورکوي خو زیاتره د تنخواګانو نشوالي له وجې متاثر دي.
پدې کې زموږ سره داسې ټیچران دي چې د هغوی د 35 منت او د چا چې دی د 18 منت تنخواګانې بدي د چا چې دی د اته میاشتې پوره شوي نو زمون خو مین مقصد دا دی چې زمونږ یو د تنخواګانې چې دا د کرنټ بیس ته راوړی شي چې منتلي مونږ ته میلاویږي او دویمه مطالبه دا ده زمونږ ته چې زمونږ ته زر تر زر چې زنګ کم ډیوز دی هغه مونږ ته واپس چې دی زر میلاو شي.
د ضلع سوات بیسک ایجوکیشن ادارې مشر طلعت شاه مشال ریډیو ته د مئی په دیرشمه په دغه اړه وویل چې دغه منصوبه د مرکزي حکومت بیا د اتلسم ترمیم نه وروسته صوبې ته حواله شوه او دغه ټول استادان ارزی دي او ورته پکس تنخواګانې ورکولای کیږي. اوس د صوبایي حکومت لخوا پند بند شوی کله چې هم پند جاری شو دوی به ټولو ته سره د بقایجاتو تنخواګانې جاری کړي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د کورمی په پارچنار بازار کې د چرګانو خرڅونکو کاربندیز کړ دی وایي چې په ټولې نه خرڅوي. دوی وایي چې ځلې انتظامیه دی له تازه اقدامه په شاشي او د هغه امر په سرغړونه دی نیولی یو شمیر دکانداران خوشي کی. دوی دا راز وایي چې په ټول د چرګانو خرڅولې په ګټه نه دی. د پاکستان په زیاتره برخو کې د غوښې لپاره یو کیلوګرام چرګ له 215 څخه تر 300 روپو پورې خرڅيږي، خو په کورم کې سوداګر د وزن پر ځای سالم ژوندۍ چرګ په لګ تر لګه 200 روپې خرڅي. یو انتظامی چارواکي وایي چې د چرګ غوښې د بیې کنټرولولو لپاره په ټول خرڅول اړین دي. نور معلومات طارق اورګزی راکړي.
په پړچینار بازار کې چرګان پر ټول خرڅولو د ضلع انتظامیه لخوا جاری شوي حکمنامې پر دې عمل کې مقامی تاجرانو احتجاج شروع کړی. دوی له چهارشنبې خپل دوکانونه تړلي او وایي تر څو چې ضلع انتظامیه خپله حکمنامه واپس وانخلي او بله دا چې نیول شوي تنانې راخلاص شوي نه وي احتجاج نه پرېږدي. د چرګانو خرڅونکو اتحادیې یو مقامی مشر او تاجر سید جابر حسین وایي انتظامیه مجبوروي چې چرګان په ټول خرڅ کړي، خو داسې ورته په تاوان پرېوزي ځکه چې د پنجاب له فرامونو چرګې د راوړلو پر وخت هغه خپل وزن کموي.
ګرمه ده، مل مړکیږي. نیمو دغه درخواست ده ای سی ډی سی صاحب نور څور افسران دي چې موږ کسان یاري هاکي. او دویمه خبره دا چې متول د روډ مسلې اخل کی بیا اغنه بعد به مو د شی باندې وغه کیږي. وره مو وزن باندې قائم نشي جوړېدای ویلې څه یمو بنیادی سہولیات پرانه دي.
په ملک کې دا وخت د ژوندۍ چرګ یو کیلو نرخ له 215 اویا واخله تر 300 په منځ کې دي. خود کورمې په بازارونو کې یو چرګ کم اس کم په 200 خرڅيږي. د لوکمن خلو عدنان حیدر مشال رډیو ته پر نه وشتم مې ویلي کڅ هم په بازارونو کې چرګې په تور خرڅولو د فیصلې په حق کې دي، خو چونکې د تاجرانو احتجاج مقامی خلک متاثر کړي نو پر ضلع تنظیمي غک کوي چې د مسالې باهمي حل دي. راو باسی
انتظامی او چکن پروش کوم ملکان دی غو سده په کار دی دوی مذاکرات وشي دوی خپل منځ کې او دا احتجاج دی کوم هړتال دی د په کار دی زر نظر خاتم شي او دا عوام کوم مسله دی چکن حواله سره غد په کار دی حل شي.
بلخوا د برکور می مرسیال کمشنر حفیظ الله مشال لډیو تویلی په ټول ملک کې چونکې د نرخ کنټرولولو تر قانون لاندې چرګې په ټول خرڅول شي نو په بالاچینار کې هم یاد نظام نافذول ضروری دی. حفیظ الله زیاتوی اتوار پورز مقامی تاجرانو سره دا ومنله چې نور به خپل کاک تا چرګې په ټول ورکوي، خو نه پوهیږي چې بیا ولې هغوی له خپل خبرې واوړیدل. مرستیال کمشنر دا هم وایي په بازار کې د چرګانو خرڅولو او خستلو لپاره د جوړ شوي نظام پیروي نه کولو په ترڅ کې درې کسان نیولې چې باندې پرچا تر کټولو پس هغوی به د زیارت پورز له حوالات جیل ته منتقلوي. چارواکي وایي که څه هم د چرګانو نرخ کم دی، خو سیمې ته د زیاتې فاصلې او نورو خرچو ته په کتو د ژوندۍ چرګې یو کیلو قیمت 375 روپۍ مقرر کړی چې داسې چرګې په ټول خرڅولو باندې د تاجرانو اعتراضونه ختم کړي.
کم ویټ لاس کیږي وغیرہ، د ترانسپورټیشن چارجز، مزدور چارجز وغیرہ دینه بعد دي ته ډېر ښه. نن لکه ریټ وو 360 پر کې جی، هرن کې لاندې ډیسټریکټ کې دا داغینه خکب خاطر خوا دا سیو نو یو شیز پکې جی کې راوړی کیږي بګار جی پکې جی خرشي او دیزم سوسودی تور متفق شو. اتوار فورس میٹنگ شوه پرائس ریویو کمیټي میٹنگ پای کې د دې کوم مشر واغی اګزم سره کمیټمنټ کړو چې را ټول به موږ کو.
په ملک کې هر ورځ حکومت یو نرخ مقرروي چې لمخه چرګان پر ټول اخستلې او خرڅول کیږي. کڅو هم د پړچنار تاجران د چرګانو سودا په ټول کوي، خو خرڅونه په گاګ همداسې پر خپل خوخه کیږي. په سیمه کې سوارې ځلې انتظامی پر ټول چرګان خرڅول وغوښتل، خور باندې لا تاجرانو مزاحمت پراتلو، دا کار وځنډیدلو چې لا هم په پوره ډول نه دی عملي شوی. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د شمالي وزیرستان د ګډیوم تحصیل په شاخیمار سیمه کې د مې په 25 نه پیژندل شو وسلوالو د جنکو یو شخصي خوندې کې سامانونه ته ورچولې وو او هغه سوزولې وو. د خلک وایي چې دا پرغه سکول دویم برید دی چې د کوونکو یې رولې دي. شرون کې وایي چې په داسې حال کې چې اوس په شمالي وزیرستان کې ولس د جنکو تعلیم ته مخه کړې ده، وسلوال او د پوهې مخالف قوتونه هغه ته ستونزې جوړې. بلخوا ځلې انتظامي ویلي دي چې په پیښه کې د ککړو کسانو پر ضد اقدامات کوي. نور تفصیل عمر وزیر راکړي.
یاد سکول یا خونځای د خیر خیګړې تنظیم شاخیمار ویلفیر سوسایټي د غلطه شروع کړي چې د دوی په وینا بل د غلطه د انجونو زده کړو هیڅ کم سرکاري یا شخصي سکول نشته. د تنظیم مشران وایي چې یاد سکول کې 1500 پورې د سیمې انجونې زده کړې کړي چې وړاندې هم د شپې مهال وسلوالو په ډزې کړې وې، د سکول ودانۍ ته یې تاوان رسولی وو او اوس یې بیا د شپې مهال په ښوونځي کې د اور لګولو سره سامانونه سوځولي. وسلوالو د مې په اتمه د شپې شوه کې هم د افیا سکول په نامه د انجونو یو سکول په بمونو سره لوځولی وو چې وروسته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په امر په یوه اونۍ کې بیرته مرمت وشو او د انجونو زده کړې پکې پیل شوې. د سیمې اوسیدونکو مدني او ټولنیز فعال ملک فخر عالم مشال ریډیو ته وویل چې د انجونو د زده کړو ادارې دې وژغورل شي. د غلط انجونې د زده کړو هیڅ اسانتیاوې نه لري.
زمونږ په ایجوکیشن باندې کومې عملې روانې دي، په کار ده چې دې عملې یو سخت نو کس حکومت واخلي. مونږ د امن خلک یو، مونږ د تعلیم خلک یو، مونږ جنگ نه غواړو، مونږ د جنگ خلک نه یو. واحد لار د ژوند د سکون لار زمونږ د تعلیم ده.
سیډون کې او د باچا خان پوهنتون پښتو څانګې استاد پروفیسر محب وزیر وایي چې ضرب اعظم عملیاتو پس چې خلک ستانه شول نو د غلطه د زده کړو ځانګړي ډول د انجونو تعلیم پوهې ته خلکو پاملرنه کړې. نو هغه قوتونه چې د غلطه علم شعور خورېدل نه غواړي هغوی د انجونو ښوونځي په نخښه کول پیل کړي.
دا اوس چې بیا کوم لړۍ ده نو ظاهره خبره ده چې کوم خلک نه غواړي چې دلته د بیداری راشي، هغوی د سکولونو د سوځولو یا د ورانولو یو عمل شروع کوي یا شروع کړی دی. خوف ویره خورول غواړي. یعنی اوس خو حال دا دی دلته باقاعده پولیس موجود دی، ادارې موجودې دي، دلته ریټ شته دی. سوال خو ضرور دی چې په داسې ماحول کې ولې او څنګه دا کار کیږي. خو بهر حال جنگ د دوو قوتونو ترمنځ دی چې یو رڼا غواړي او بل تیاره غواړي.
د پاکستان وفاقي حکومت خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری ته په یو خط کې د وفاق او صوبې په ګډه یو ټاسک فورس جوړول وړاندیز کړي چې مشترکه ټاسک فورس خیبر پښتونخوا کې د تباه شوو سکولونو د بیا رغونې او ژغورلو پلان جوړ کړي او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د شمالي وزیرستان ځلې انتظامیه او د غلطه د فوز یو افسر مشال ریډیو ته وویل چې د انجونو ښوونځي ته اور لګولو نوټس یا خسته تفتیش روان دی، ککړه ناصر بازار ولټوي او انجام ته به رسوي. دوی وویل چې یاد ښوونځي کې سلګون انجون زده کړې کړي چې د فوز 7 ډیویژن لخوا ورسره وړاندې هم هر ډول مالی مرستې شوې. شمالي وزیرستان کې د لومړی ځل نه بلکې تیر کال میرعلي کې د تعلیم څانګې او ځایي خلکو په وینا د انجونو دوه نور ښوونځي په بمونو سره نامعلومه وسلوالو الوځولي وو، خو د دغو پیښو ذمهوري لا هم تر اوسه کمې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. ځایي خلک وایي چې که د دغه لړۍ مخه ونه نیول شي نو اندېښمن دي چې انجونه یو ځل بیا له زده کړو لرې پاتې شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو وګړي اوریدونکو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدي شئ او الته زموږ د خبرې لانو ویډیوګان هم کتلی شئ. دغه سره د روان خبرونه نیمه تر رسیدلی یو د دې وخت مهم خبرونه. د اسلام آباد د عدالت د مین اهم پیښې په تړاو په دوو مقدمو کې د تحریک انصاف بنسټ ایښودونکي او پخوانی وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. د پاکستان د کورونو چارو وزارت مرستیال هاغلی محمد حرم آغا په مشرۍ یو پلاوی کابل ته سفر کړی دی. د خیبر پختونخوا او پاکستان سرکاري ادارو ګڼو ملازمینو د خپلو تنخواګانو زیاتولو لپاره احتجاجي مظاهرې کړي دي. د سواد د بنیادی یا بیسک ایجوکیشن استادان د تنخواګانو د نه ملاوېدو خلاف د تیرو دوو ورځو راهیسې په سیدو شریف کې د کمشنر او ډی آی جی د دفترونو مخې ته په احتجاج ناست دي. د پاکستان پوز ویلي دي چې د افغانستان له خاورې څخه د ترهګرۍ پیښو د پلان کېدو په اړه جدي اندېښنه لري. دا خبره د فوز مشر جنرال سید آصف منیر په مشرۍ په راولپنډۍ کې د پوځي کمانډرانو په یو غونډه کې مخې ته راغلې ده. چارواکي وایي چې ایراني سرحدي ځواکونو د بلوچستان په واشوک ضلع کې د مسافرو په یو ګاډي ډزې کړې دي. په دغه پیښه کې سلور پاکستانیان وژل شوي او دوا جوبل دي. او د آذربایجان د بارنو چارو وزیر نن د بارنو چارو د وزیر سغدار سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی. اوردونکو څنګه چې په دغه مهم خبرونو کې واورېدل چې د پاکستان د کورونو چارو وزارت مرستیال محمد حرم آغا په مشرۍ یو پلاوی کابل ته تللی. دا وخت سره له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرخه. طاهر خان صاحب، تاسو ستړي مو شوې؟ په خیر.
ډیره مننه ستاسو، شکریا.
ډیره مننه جی. د دې پلاوی د سفر په اړه کړه تلګ معلومات تر سره شریک کړي چې مخه صدا او تر اوسه پورې په دې کې تازه څه معلومات تاسو لاسته راغلي دي؟
سلام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته، چې کوم په کابل کې د طالبانو د کورنو چارو وزارت لخوا بیان خور شوی دی
جی.
نو په هغه کې لکه څنګه تاسو وایئ چې د پاکستان یو پلاوی یو وخت د پاکستان د کورنو چارو د سکتر خورم هغه په مشرۍ غونډه کړې ده د طالبانو د کورنو چارو د وزارت مرستیال محمد نبی عمری سره. او یو خبره په خپل چې کوم بیان کابل کې جاری شوی دی، پاره کې یو د مارچ کې د مارچ په شپږویشتمه چې کوم د خیبر پختونخوا بشام کې په چینایانو باندې حمله شوی و ځانمرګي، دا غي مسله په خپل کابل وای چې په دې مسله باندې غي خبرې کړې دي. او بیا د دغه بیان تر مخه د پاکستان پلاوی د همکاري په امنیتی شوبه کې سکتر کې د افغانستان د طالبانو د حکومت څخه دغه خواهش هم سرګند کړی دی. او بیا د طالبانو د خوا په دغه بیان کې دا هم ویلي شوې دي په خپل دغه بریټ ترهګر بریټ ویلي دي، البته دا ویلي دي چې پاکستان کې چې کوم د امنیتی موارد هغه د افغانستان د پاکستان پر غاړه ده او افغانستان کې بیا افغانستان مسول دي. نو بهرحال دا چې کومه حمله شوی و په شپږویشتم د پاکستان د موقف دی د دوی په دا نظر دی چې دا حمله دا په افغانستان کې پلان شوی و. پاکستانیان دا مې دا کوي چې کوم ګاډي په واسطه باندې حمله شوی و چې 15 چینایان پکې مړو، دا غي ډېر پکې هم وجل شوی و. نو دا د دې بلکې چې کله د پاکستان د خبر شوی و نو د طالبانو د حکومت مرکزی ویان زبی الله مجاهد د پاکستان دغه خبره دغه رد کړې و او هغه دا وی چې پاکستان دغه پټکو په خپل ذمہوارو کې مسؤلیتونو کې ناکام شي نو بیا افغانستان د ګوتنې خبران پاکستان پلاوی لګلې دي او مخکې اعلان نو شوی. او د پاکستان د کورونو چارو وزیر 13 هفته یو وار بیا هم هغه خبره وکړه چې څنګه پاکستان و چې دا پلانل تا په افغانستان کې جوړ شي. او په خپل اوس افغانستان دا منی نن په د ملاقات نه روسته چې په دې موضوع باندې خبرې شي. او دا دغه مارچ شپږویشتمه می د حمله روسته اولنې پلاوی در پاکستان چې افغانستان ته تللی دی او په دغه موضوع په نور موضوعات امنیتی باندې خبرې کړې دي.
صحیح ده. نو طاهر خان صاحب، دا خو ډېر مهم سفر دی. ډېر مننه کوم تاسو سره معلومات شریک کړو. ډېر ډېر مهرباني.
تاسو مننه.
ډیره مهرباني جی. راځو جی نور یو شمیر سیمایزو نړیوالو چارو ته. سویډن چې پورستیو کې د ناټو ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړی، له یوکرین سره نوې پوځي مرسته اعلان کړې ده. په مرستو کې پرمختللی الوتکې هم شاملې. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د یوکرین پر ښارونو حملو ته دوام ورکړی دی. یوکرایني چارواکي وایي چې په پرونیو حملو کې 15 ملکی وګړي وژل شوي دي او شپږ ژوبل دي. په دغه اړه نوریاس نوري نور معلومات راکوي.
سویډن پرون چهارشنبه له اوکراین سره د لوی پوځي مرستې د یوې بستې اعلان وکړ. د پوځي مرستو په دغه بسته کې پرمختللی اکتشافي رادار الوتکې هم شاملې دي. په سټاکهولم کې د سویډن حکومت پرون له کیف سره د 2.3 میلیارډ سویډني کرونو چې 1.3 میلیارډ ډالر کېږي د دغې پوځي مرستې اعلان وکړ. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل رئیس له کیف سره د سټاکهولم 14مه مرسته ده چې کوي. د سویډن په دغه نوې پوځي مرسته کې د سویډن ساخت ساب ASCC دوه الوتکې چې له مخکې پر خبرداری او کنټرول سیستمونو سمبالې دي شاملې دي. د سویډن دفاع وزیر پال جانسن وویل چې دغه دوه الوتکې به د اوکراین د هوایي مدافع وړتیاوې زیاتې کړي او هم به ورسره د امریکا ساخت F-14 جنگي الوتکې چې د یو شمېر هیوادونو له خوا یې ژمنې شوي له زیات ملاتړ برخمنې شي. سټاکهولم د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی، له کیف سره د 3.5 میلیارډ کرونو چې 4.1 میلیارډ ډالره کېږي پوځي مرسته کړې ده. روانه اونۍ دا درېیمه مرسته ده چې اروپایي هیوادونه یې له اوکراین سره کوي. بلجیم او هسپانیا دې هیوادونو ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د سفر په ترڅ کې له کیف سره د نویو پوځي مرستو اعلان وکړ. بروکسل له کیف سره د 1 میلیارډ ډالرو او مادرید هم د 1.1 میلیارډ ډالرو پوځي مرستې ژمنې وکړې. دغه درې اروپایي هیوادونه روانه اونۍ له اوکراین سره د پوځي مرستو ژمنې داسې مهال کوي چې روسیې د اوکراین پر یو شمېر سیمو بریدونو ته زور ورکړی دی. اوکراینی چارواکو پرون چهارشنبه د اوکراین په شمال ختیځې سیمې سمی او پر ختیځې دونسک سیمې د روسي پوځونو په بریدونو کې د 5 ملکي وګړو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. پایین حال کې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو وویل چې د روسیې له 4 ډرونونو چې پر میکلایف، کیروهرات او ریونی د بریدونو لپاره پورته شوي وو 4 راغورځولي دي. د روسیې دفاع وزارت هم پرون وویل چې د تور سمندرګي ځواکونو د کریمیا پر لور الوتې د اوکراین 3 ډرونونه راغورځولي دي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري غړی
په 1 بجا،
تاندي هلي
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجره
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
ترکی له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو لرونکو لپاره د ویزې د معافیت موافقه ځنډولې ده. د ترکیې رسنیو د راپورونو لمخ کې د ولسمشر رایب طیب اردغان دا فرمان د جون له لومړۍ نیټې څخه عملي کیږي. سرچینې وایي چې د انخرې دا اقدام هغه افغانان اغیزمنولی شي چې په کال 2020 کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته هیواد ته تللي دي. نور معلومات نوریاس نوری راکړي.
له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو پاسپورتونو د ویزې د مافیا د تړون د لغوه کولو خبر پرون چهارشنبه ترکی رسنیو د هیواد د ولسمشری لخوا د صادر شوي فرمان په حواله ورکړی دی. د ترکیې د ډیلی صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د لاسلیک شوي فرمان له مخې چې په رسمي جریده کې خپور شوی ویل شوی چې د ډیپلوماتیک پاسپورت لرونکو لپاره د ویزې د معافیت دوه اړخیز تړون چې له افغانستان سره د ترکیې دولت په 2008 میلادي کال کې لاسلیک کړی او د دې هیواد پارلمان تصویب کړی و د جون له لومړۍ نیټې وروسته ځنډول کیږي. د دغه تړون له مخې ډیپلوماټانو او هغوی چې سیاسي پاسپورټونه یې درلودل ترکیې ته د تلو لپاره ویزې ته اړتیا نه درلوده، خو دا نه ده څرګنده چې د دغه تړون په ځنډېدو سره به ترکیه کې میشت څومره افغانان چې دغه پاسپورټونه لري اغیزمن شي او آیا هغه به د سیاسي پاسپورټونو لرونکي ترکي چارواکي چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي هم اغیزمن کړي او که به هغوی له دې چارې استثنا وي. ترکیه لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په کابل کې سفارت فعال دی. همدارنګه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم په انقره کې خپل فعالیت مخته وړي. په دې سفارت کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط بېګا ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه دغه اقدام امنیتي اندېښنو ته په پام په یو اړخیز ډول کړی، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د دغه سرچینې په حواله د افغانستان د سیاسي نمایندګیو کارکوونکو او نور هغه افغانان چې په ترکیه کې درې کلنې ویزې لري سمدستي له دغه فرمان څخه نه متاثره کیږي. د سیاسي چارو په او په قرغزستان کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عیسی مصباح چې اوس په ترکیه کې اوسیږي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ده په باور ښایي په ترکیه کې میشت یو زیات شمېر افغانان او نور چې دې هېواد ته سفر کوي له دغه پریکړې ډېر اغېزمن شي.
له طالبانو مخکې وختونو او وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې ډیپلوماتیک او سیاسي پاسپورتونه هر چا ته توضیح شوي دي. د بېلګې په توګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا دا ډول پاسپورتونه قومي، ټولنیزو او نورو مخورو شخصیتونو ته ورکول شوي، یا هم دغو شخصیتونو ته د قومندان په نوم ورکول شوي چې ښایي اوس هم د یوه لوی مولوي یا په یوه بل نوم خلکو ته دغه پاسپورتونه ورکول شوي.
د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان یو زیات شمېر سیاسیون، جهادي مشران او د پخواني ملي شورا غړي ترکیې ته ولاړل چې یو شمېر د افغانستان ډیپلوماتیک پاسپورټونه لري. دا چې دغه افغانان به له څه ډول برخلیک سره مخامخ شي، ښاغلي مصباح په باور دوی به ښایي دې ته اړ شي چې د جون له لومړۍ نیټې له ترکیې ووځي، ځکه هستوګنه به نور په ترکیه کې غیر قانوني ګڼل کیږي. د نوموړي په خبره کې څوک دا کار ونه کړي ښایي جریمه یا هم د نیول کېدو په صورت کې له هوایي ډګر څخه ډیپور شي، چې په دې صورت کې به ترکیې ته د تل لپاره له سفر کولو منع شي. د طالبانو سرپرست حکومت د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د ترکیې د دغه اقدام په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. انقره دغه اقدام له هغه وروسته کوي چې د ترکیې د کډوالو د چارو یو پلاوی افغانستان ته په روسي سفر کړی. طالبانو له چارواکو سره په ترکیه کې د غیر قانوني افغان کډوالو پر موضوع خبرې وکړې، خو په انقره کې د افغانستان د سفارت سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې دغه پریکړه کابل ته د ترکیې د تللي پلاوي له سفر سره کوم تړاو نه لري. ترکیه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې او وروسته د ډیرو افغانانو د قانوني او غیر قانوني سفر پر اصلي مقصد بدله شوې. ډیری افغانان چې له غیر قانوني لارو غواړي ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي، د ایران له لارې ترکیې ته داخلیږي. د ترکیې د ډلې صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د ترکیې د کډوالو د چارو د لوی ادارې د روان 2024 کال د شمیرو له مخې د هغو غیر قانوني کډوالو له ډلې چې په دې هیواد کې نیول شوي لوی شمېر افغانان دي. د دې ادارې په خبره د ترکیې چارواکو د مې تر میاشتې له 20,000 زیات غیر قانوني افغان کډوال نیولی دي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
کارپوهان وایي چې په دې وروستیو کې په نړیواله کچه داسې خبرې کیږي چې ښکاری په افغانستان کې د طالبان حکومت پر رسمیت پیژندلو لور ته یو ممکنه ګام وي. د طالبانو پر رسمیت پیژندنه بعد پاکستان په امنیت سره اغیز لري. هم پر دې اړه اسرار مومن په پاکستان کې د پوهانو پوز پوهانو چارواکو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې برابر کړی دی.
روس لهغې چې د روسیې د بنو چارو وزیر سرګی لاوروف او د افغانستان لپاره د هیواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترګرو ډلو له لسټه د افغان طالبانو د احتمالي استلو خبره کړې. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی د مې په 28مه امریکا کې خبریالانو ته په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به ناوړه پیغام وي. اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل به د پاکستان په امنیت څه اغیز ولري. د دې په ځواب کې د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن د مې په 28مه مشالې ډوته ویل پاکستان چې یو وخت یې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره کمپاینونه کول، اوس نه غواړي چې دغه کار وشي. د په خبره ځکه د پاکستان تمه وه چې په افغانستان کې طالبانو حکومت له راتلو سره به د تحریک طالبان پاکستان مخه ونیول شي، خو د هغو سرچپه کار وشو. نوموړی وایي که اوس د افغان طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي، نو دې سره به نه یوازې افغان طالبان ځواکمن شي، بلکې ټي ټي پي به ورسره هم پیاوړی شي او داسې ورشته چې په پاکستاني حکومت د خپل غوښتنو منلو لپاره به د دې ډلې بریدونه نور هم زیات شي.
نو پاکستان ته خو یو په تشدګردۍ نه خطر ده، او دین طرف ته داغې د افغانستان د تعاون نه کوي. په دغه کې دغه دویمه خطر ده، دغه خطر نور زیاتېږي.
پاکستان تور لګوي چې 2021 کال په اگست کې په کابل کې د افغان طالبانو له واکمنیدو وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو بریدونه سو چند زیات شوي. اسلام آباد تور لګوي چې ټي ټي پی د دې بریدونو لپاره د افغانستان ځمکه کاروي، خو افغان طالبان دغه تورونه ردوي او وایي چې امنیت د پاکستان داخلي مسله ده او باید په خپله یې حل کړي. د کراچي پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد د مې په دیرشمه مشال ډیو ته وویل کنړۍ د افغان طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني نو پاکستان به نه یوازې د دې خلاف ځي، بلکې د افغان طالبانو پر ضد به خپلې پالیسۍ نورې هم سختوي. نوموړی وایي که پاکستان داسې ونه کړي نو په هیواد دننه به یې وسلوال بریدونه نور هم زیات شي.
که پاکستان خپل پالیسي بدل کړي نو داغو به ډیر نقصان وشي، ځکه موږ وکتل چې په پخوانی حکومت کې د ټي ټي پی وسلوال هیواد ته راوستل شول نو بدامنی نور هم زیاته شو، ځکه چې افغان طالبان او پاکستانی طالبان په خپلو پالیسیو کې بدلون نشي راوستلی. نو نتیجه به دا وي چې پاکستان به بیا د ترهګرۍ مسلې ته لارشی.
خود پیښور پونتون د جرنلزم څنګه استاد عرفان اشرف بیا وایي پاکستان چې افغان طالبان خپل اساسه ګڼي په رسمیت سره پیژندل به یې دا هیواد خپل ګټه بولي. عرفان د مې په درشمه مشال ډیو ته وویل پاکستان تحریک طالبان پاکستان ختمول نه بلکې کنټرولول غواړي او د ده په خبره کېدی شي په دې لړ کې ورسره افغانستان مرسته وکړي.
بلکې پاکستان غواړي چې د ټي ټي پی مسله پاکستان بایلیټرل سطح باندې طالبانو سره حل کی او دغه سه د طالبانو ته ساک ته په افغانستان کې نقصان مون رسی، اغه لیډران هم جوړ شي، د اغه یو سیاسي بصیرت ته اغه هم دنیا ته نمایا شي، چې اغه څوره کوشش کوي دهشتګردي خلاف ګمونه وشتونه کې او د پاکستان مرسته وکړه، نو دا به یو سکسس سټوري د طالبان ٹی ٹی اے پاکستان غواړي ساغه مختراشي.
د امریکا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی ویلي هیڅ دریز نه لري چې طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. نوموړي د افغان مېرمنو او جنو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د رویې د افغانستان اقتصادي چارو تنظیم او له افغان ولس سره د دوی د حکومت د چلند په اړه ویل چې دا د طالبانو له ژمنو سره په ټکر کې دي.
دا مشال رادیو
د خیبر پختونخوا د کوارټ د افغان کډوالو د کیمپ سیدونکو وایي چې ماشومان په تعلیمي بهیر کې له مشکلاتو سره مخ دي. دی وایي چې د غمکول دریم نمبر کیمپ د ابتدایي زده کړو ښوونځي تر 200 زیات شاګردان لري خو پکې کافي خونې نشته. ځایي مشرانو ویلي دي چې په ښوونځیو کې د نویو ټولګیو جوړېدو چارې پیل شوې دي خو بشپړې نشوې. د افغان کډوالو تعلیم لپاره د کارکونکو نه حکومتي سازمان مشر وایي چې د ځمکې مالک د تعمیراتي چارو مخه نیولې ده. په دغه اړه ممتاز امبنګش نور تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا کوهاټ ضلع کې مشته افغان کډوال وایي ماشومان د زده کړو مشکلاتو سره مخامخ دي. د غمکول دریم نمبر کیمپ اوسیدونکو وایي د ابتدایي زده کړو ښوونځي کې د زده کوونکو شمیر له 200 زیات دی، خو په یاد ښوونځي کې خونې یا کمرې کمې دي. افغان کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر څو کاله وړاندې ښوونځي کې د نورو کمرو په جوړولو کار پیل کړی و، خو د ځمکې مالک پکې خنډ جوړ شو. د یاد کیمپ اوسیدونکو او مدني فعال حاجي نظر محمد مشال ریډیو ته ویلي د کډوالو ماشومان زده کړې کوي غواړي خو اسانتیاوي نه لري.
تاسو ګورئ د کومې ودانۍ کې مونږ ولاړو دي کې لینټر نه دی اچول شوی، د کمرې چې کومې دي همداسې ړنګې ویجانې پرتې دي او دې کې ټول شپږ کلاسونه دي او ماشومان تعداد 800 دی.
د کډوالو یو ځایي مشر میا عبدالقادر مشال ریډیو ته ویلي د دوی اړوند چارواکي وایي چې عدالت نه د ودانۍ جوړولو اجازه ترلاسه کړې ده. که دا رښتیا وي نو باید د ودانۍ په جوړولو د کار پیل شي، ځکه چې د ښوونځي ماشومان او هم ښوونکي د یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا دوه شپټونه دوی د مجبورې وجنه او د جوړ کړي دی. یو چې د کنه سبې 200 بجو پرې وي، بیا چې د 2 بجې نه بیا چې د بل شپ شتور شي، هغه چې د درې کلسونه سبې درې بيګي اي خو هغه کې بیا کسون چې د کنه زخ ډیر دي.
آی ډی نو سازمان د افغان کډوالو مشمانو ته د زده کړې ورکولو لپاره کار کوي. کوهار ضلع کې د یاد سازمان مشر علمگیر وای د سکولونو ودانې جوړولو په لار کې زیاتره د ځمکو مالکان خند جوړيږي چې لوجه مشمانو د زده کړو بهیر اغیزمن شي.
کم سپیس اکوپای دی اگزیکټلی و پاره کې
نو
هغه کوم بیا لین آنر راځي فردر کورٹ نه سٹے رالی یا چې دې کوم لیگل سیل دې کمشنریټ هغه ته دې التنا مطلب ریکویسٹ کوي چې موږ ته راځي تاسو خالی کړئ.
بلخوا کوهاټ کې د افغان کډوالو انتظامی مشر قدرت الله مروت د می په نوښتمه مشال ریډیو ته ویلي ځای عدالت له طرفه ورته په خونځي کې د کمرو جوړولو اجازه ترلاسه شوې ده. اوس یې کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر سره خبرې روانې دي. هیله لري ډیر ژر به په ودانۍ جوړولو کار پیل شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو غوږیدونکو، په داسې حال کې چې د پنجاب حکومت شاوخوا 50,000 کورنۍ ته د ویډیا شمسی برېښنا ورکولو اعلان کړی دی. په خیبر پختونخوا کې د شمسی خیخو کاروباریان وایي چې د مالیو یا ټیکس اوازو او د بجلی نظام ته د اضافي برېښنا ورکولو قیمت کمیدو له وجې کار اغیزمن شوی دی. حکومتي چارواکي پر شمسی شیشو د مالیه لګولو راپورونه ردوي او وزیر اعلی وایي چې بېوزله کورنۍ ته به ویډیا شمسی برېښنا ورکړي. په دغه اړه تفصیل انیسا اجمل راکړي.
په خیبر پختونخوا کې د شمسی شیشو کاروبار کوونکي وایي چې د حکومت لخوا په سولر پینلونو د ټیکسونو لګولو اوازو او دوی ته د شمسی شیشو په ذریعه د پیدا شوي اضافي بجلی په سر د کمو پیسو ورکول له وجې کاروبار زیانمن شوی. په پیښور کې انجینیر زاکر بیټانی چې د شمسی شیشو کاروبار کوي د مه په نهشتمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د خیبر پښتونخوا حکومت د شمسی برېښنا کاروبار ښه کولو او ولسته د فائدې رسولو پر ځای غواړي چې خلک سولر پینل اغستل پرېږدي او له حکومت ګرانه بجلی واخلي.
ټیکس په لګي خو د جون بجټ کې پته لګي مې بي ټیکس په لګي خو په باندې نت میټینګ باندې بجټ کې ټیکس لګي نت میټینګ آغې کنه چې لګا په خبر کې دا کم پوه شي ریس دي کنه ال تمنګ دا ریورس میټرینګ ول سسټم لګو کنه 1200 پیدل لګو او لاندې تمنګ انورټر لګو او هغه چی کم دی بیا مونږ هغه خپل میټر چې کم هغه وړي ول خپل میټر لګولي ا دې مونږ لری کو او دې تمنګ شین میټر لګو کنه هغه ډے ټایم چې کم جنریشن کیږي هغه گریڈ ته بجلی ځي کنه نو گورنمنٹ هغه چی کم دی یو خدای هغه ریټونه کم کړو مخې مونږ 22 روپے باندې پر واټ غشتلو اوس مونږ 11 روپے پر واټ اخلي مونږ اورو چټن پرسنټ ټیکس باندې ولې
په چار صد کې د شمسی شیشو کاروبار کوونکي سریر احمد بیا وایي چې د حکومت لخوا د ټیکسونو لګولو په مارکیټ کې د چینایي بیټریو خرڅېدو د واسو رستو د دوی کاروبار ډیر خراب شوی.
ٹھیک بار کے سولر پینل ہوتا ہے تقریباً سوشل میڈیا بانی شورو دے ابھی لگا وہی چیئر چینا راغلی دی او مارکیٹوں کی دی
د شمسی شیشو کاروبار کوونکي د خبرې په داسې وخت کې کوي چې د پنجاب حکومت شاوخوا 50,000 کورنیو ته وړیا شمسی برېښنا او د سند صوبې حکومت تقریبا 200,000 کورنیو ته په 2,000 روپو د شمسی برېښنا ورکولو اعلان کړی دی. خو د مومندو په پنډیاله تحصیل کې د لومړي نمبر ویلج کونسل چیرمن مجید مومند د اپریل په 15مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د مومندو په درې تحصیلونو کې به بلدیاتي حکومتونه اولستال مریضي شیشې بیټریانی او ځینې نور برقي آلات پاکستان ورکوي. نوموړي زیاته کړې وه چې دا هر سبا د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام یو این ډی پی په مرسته کیږي. د پیښور په انجینیرینګ پوهنتون کې د شمسی انرژي پوه ډاکټر عبدالباسط بیا وایي چې حکومت د بجلی پیدا کول داغه د بشلو د بجلی کمی پوره کول لپاره سمي پالیسي نه لري او وستر بلې په هواد کې د برېښنا نرخ او لوډ شیډنګ زیاتېږي. نوموړي زیاته کړې وه د ستونزې اله هواري دیشي چې حکومت اولس ته په شمسي برېښنا رعایت ورکړي.
یو جنریشن باندې اوم د 20s پر سر کې کارونه شو ایو جنا 2008-10 کې اوم سر یو اتیاي سال لوډ شیډنګ رالو تاسو فرض کړئ یو کیلو واټ وخت لیکنه جی دا د ورځې تقریبا 4 یونټ بجلی پیدا کوي. نو که صفر فرض کړئ 10 یونټ 10 کیلو واټ له ګولې نو کی پی زوم چې کم کړی دي هغه تقریبا جی 40 یونټس اون اوریج ګرمه یخنه دا د ورځې دا بجلی پیداواری زوم ګریډ چې کم دی نو په یخنه کې 8-9,000 میگا واٹ تراشی گرمی کی چکم دے ود لوڈ شیڈنگ چکم دے کنا جی 25,000 میگا واٹ لاسٹ ایئر مونگا اوور کرے ہو اس دا جی دا ڈیفرنس چکم دے کنا جی دا صرف تا سر ایئر کنڈیشننگ اور دا چینج لوڈ دے ہے دی زومګه دا کسان چې کندی مطلب دا حکومت والے دی پدی باندې کار نه کی
دا چې د خیبر پختونخوا حکومت ولستا د وړیا شمسی شیشه ورکول سپلان لري او کنه په دې اړه می د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د تکنیکی تعلیم او صنعت او تجارتی خونی لپاره سلاکار عبدالکریم خان نه پختلنو د مصرفیت لوچه ټلیفون اوچت نه کړ خو په موبایل پیغام کې راته یواسي دومره اولی کل چې حکومت په سولر پینلونو ایس ټیکسونه نه لګوي بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د می په اتیشتمه په سوابه کې یوې جلسې ته ویلي چې دوی به بے وسله کورنۍ او ته وړیا شمسی شیشې ورکوي د پاکستان سرکاري خبري ایجنټس اي پي پي د نومبر په 28مه په خپل ویب پاڼه په یو ريپورت کې د پښتونخوا انرژي ډیولپمنټ اورګنایزیشن چارواکي نعیم خان په حواله لیکلي چې په صوبه کې په مهمو سرکاري دفترونو کې د شمسي شیشو لګول سره سالانه 8.5 ملیون روپے بچت کیږي نوموړي زیاته کړې چې په صوبه کې 8000 سکولونه یو سلوات یا صحت مرکزونه او 3000 جماعتونو ته شمسي برښنا ورکړې ده او په نورو کار روان دي
زه غلام غوسیم تاسو د مشال رادیو اورئ
په پیښور کې د فرنټیر فاونډیشن په نامه په روغتون کې د تلسیمیا د ناروغۍ په اړه د پوهاوی غونډه شوې ده د روغتون چارواکو ویلي دي چې په پاکستان کې په هغې میراثي ناروغۍ د خطه کسانو شمیره 10000 ته رسیدلې ده او که مخه ونیول شي نو لا زیاتې دي شي په دغه اړه باندې نور معلومات د اسما ګل په راپور کې ورو
خیبر پښتونخوا کې د تلسیمیا د مریضانو شمیره تر 10000 رسیدلې ده دغه شمیره پیښور کې د فرنټیر فاونډیشن فلاحي روغتون چارواکو مشال ریډیو ته ورکړی ده او زیاته کړی ده چې د 3000 پورې د تلسیمیا ناروغانو درملنه هم دغه روغتون کې روانه ده مشال ریډیو سره خبرو کې دغه روغتون یو ډاکټر فخر زمان اویل
د بیماری د سیده چې دا یو ورځ بیماری نه د لایف لانګ نه لګ دی جی د تلسیمیا بیماری چې ده دا د تلسیمیا ماینر والدینو طرف نه د دې ماشومان ته منتقل کیږي د دې ماشومان بدن چې دی دا وینه نشي جوړوله دا وینه چې کوم سره خلیات اغه نشي جوړې دي دا غي پوجا د دې ماشومانو اوینه لیول چې اډر کم وي په دې کې موږ د بلډ ټرانسفیوژن سرویسز او ټریټمنټ فیسیلیټیز پرووایډ کوو چې موږ سره د مریضانو نزي دا باقاعده رجستر شي موږ سره هر میاشت کې 15-20 دن بعد دې ته بلډ لګي دا موږ مفت پرووایډ کوو
فخر زمان ډاکټر دا هموویل چې په اولس کې د پوهاو د کمیل وجې د تلسیمیا رنز د کمیدو په ځای ورستر بل زیاتیږي
د دې علاج ډیر ګران دی او دې باندې خرچم ډیر زیات راځي وینم په کار وی مونږ چې ماشومان ته د فری سرویسز ورکو په دې باندې زمونږه انتهایی زیات ایکسپنسز راځي ګرانوالی ته چې وګوري او بیا د ماشومان او د فیملیز چې کوم مشکلات یاغي ته چې وګوري نو دا مخنیوي د دې ډیر ضروری دی او هغه د پرمونګه اویرنس کو په سوسایټي کې چې خلکو ته دا پته ولګي چې د دې بيماري وجوهات څه دي او وجه هم دغه ده چې دوا تلسیمیا کیریئر یا ماینر چې په خپل کې وادو کې یعنی الکو جنې دواړه تلسیمیا کیریئري دغه په ماشومانو کې بیا د تلسیمیا میجر بيماري کې دغه بدن وینه نه جوړي
دغه رنگ د ثوابې یوسیدون کې یوه نو لسکلنه زنانه چې مؤمنه نوميږي مشال ریډیو ته ویل چې په پیدایشي توګه د تلسیمیا رنس ښکار ده او هر میاش روغتون ته علاج لرازي
زما تلسیمیا میجر بیماری ده چې بلډ کم شنو بیا تبم رازي او فل وجود چې ده خوږیږي او عین علاوه خپل لاسونه ډیر خوږیږي او ستجړه نه کیږي زه یو میاش پس راځم زه دلته نه 2004 نه راځم اور دل تک رات بلڈ لگی دل تا مرضی کے 5-4 بجے بیا فارغی کو یہ بیگ رات دی نہیں کی جائے
دا پی خبر ورسا کرو ڈسی دن کی نور لمن مشال ریڈیو تول چنہ بچو کی یہ دولوریا نے د تلسیمیا رنس کار دی خود وی یہ پرنس پہنو او دا پیدائش نا تر ڈیر مو دورست ہم ل علاج نا محروم پاتی وی
دو ماشومان زمو تلسیم بیماری دی د لسمه میاشتې په 20 تاریخ مونته پتو لګی تا ماشوم تلسیم لګا نه جی تقریبا دا وخت لس میاشتې عمرو زما مریض کې یو لور می تقریبا جی 2003 20 جولای پیدایشت هغه دل تورګوډی لوي شو جی دا بل هم چې کوم تقریبا د دې دلته کې سدا دریم کال دریم دلته کې تو دې سره ماشومی داخله کې یو مې ورې را د سنور د موږ کلی تقریبا پلس ماشوم مندل تری او دا غي مفهم را کو دا کلی کې د سخت کې جی نو مې د سخت د تور د بلډ کې جو چې جی موږ د بلډ مشکلات موږ ته نشته ری د وایې مرا کې
د پېښور فرنٹیر فاونډیشن فلاحي روغتون کې د تلیسیمیا ناروغۍ د پوهاو په حق لاره جوړ شوی دستوري مشر میلمنه د قامی سملای غړی شاندانه گلزار هسپتال کې رنځورانو سره لیدکاته وکړل او په دغه موقع موجودو میاندو پلرونو ته وویل چې د اولاد د ودونو نه وړاندې طبي معاینې کولو سره تر ډېره حده په دې رنځ قابو موندلې شي. د پېښور فرنټیر فلاحي روغتون د چارواکو په خبره چې پاکستان کې د مئی اتمه د تلیسیمیا رنس په اړه د پوهاو لپاره منزل کیږي، خدا هسپتال هر کال د مئی ټوله میاشت د دې رنس د مخنیوي په اړه د پوهاو په غرض مانځي چې په اولسي کچ خلک احتیاطي طریقې خپل کړو راتلونکي وختونو کې د تلیسیمیا ناروغۍ په خورېدو کې کمی وشي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.